آغاز خواهد شد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د اعتراض کوونکو حکومت د منځګړتوب لپاره جوړ شوی پلاوی هیله څرګندوي چې د اعتراض خیمې به نن ټولې شي. تاسې زموږ خلاصو دی راډیو اوري. د دې خبرونه په پیل کې هم د دې سات خبرونه امریکای چارواکو تایید کړ چې په ننګرهار کې درې پوځیان وشل شوی دي. ایران وایي د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح یې وشلې ده. او قطر د امریکا یو پخوانی لوی څارنوال د مدافع وکیل په توګه ټاکلی دی. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د روانې لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار له منځه به د اعتراض خیمې نن لرې شي. د منځګړی پلاوی غړي او د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې بېګاه د اعتراض کوونکو د قانوني غوښتنو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې به ومنل شي. امریکایی چارواکو تایید کړی چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کوماندو پر امریکایي عسکرو ډزې کړې او درې امریکایي عسکر یې وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه رسنیو ته وویل پیښه د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو په مهال شوې ده. د خوګیاڼي په وینا په دې حمله کې دو امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې حمله کوونکی د دوی نفوذي کس و. د ننګرهار ولایت ویاند د فرانسې خبرې آژانس ته وویل حمله کوونکی په متقابلو ډزو وژل شوی دی. د امریکا پوځ ویلي چې له پیښې خبر دی او په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات وړاندې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون وویل چې د ملي امنیت ډلې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې پر روان وضعیت معلومات ورکړي دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یوریزنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. دا سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا تر چتر لاندې د دوو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د شل او پنځوس اوورونو د نړیوالو مسابقو په لړ کې کیږي. د شل اووریز کرکټ د سیالیو لړۍ ویست انډیز وګټله. خو د افغانستان د کرکټ بورډ اول مرستیال عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل که ملي ټیم نننۍ سیالي وګټي د پنځوس اووریزو مسابقو لړۍ به د ځان په نوم کړي. د کوربه هیواد ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د پنځوس اووره مسابقو لومړی افغانستان ګټلې ده. عزیز الله فضلي وایي
سیالي ډېره مهمه ده، هغه په دې وجه چې لومړۍ سیالي موږ ګټلې ده او لوبغاړي ټول آمادګي نیسي. نن د شپې اوولس بجې د افغانستان په وخت باندې به د ویست انډیز پر وړاندې دغه بینالمللي لوبه ترسره کیږي.
د ویست انډیز او افغانستان درېیمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوالې شورا کې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک هم وړاندې کړی دی. ښاغلي فضلي وویل چې په ویست انډیز کې روانې سیالۍ ښایي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا په پریکړه بې اغېزه نه وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې ووژل شو. محمود علوی پرون شنبه د ایران خبري آژانس تسلیم ته ویلي وژل شوي مشکوک سړي د تیرې چهارشنبه په ورځ د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر قبر د حملې پلان جوړ کړی و. ایراني چارواکو تر دې مخکې اعلان وکړ چې په دواړو حملو کې د همکارۍ په تورې نور و تنه مشکوک کسان نیولی دي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې د یو تلبش مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د ایران د استخباراتو وزارت ویلی چې په حمله کې پنځو ایرانیانو لاس درلود چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شوي و. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته لس پکاوی ډک بللی په مرگ محکوم کړ. د پنجاب ایالت د محکمې مشر قاضی شبیر احمد پر 30 کلن تیمور رضا د مرگ حکم پرون شنبه اعلان کړ. محکوم شوی سړی 30 کلن دی. محکمې حکم وکړ چې رضا په 2016 میلادي کال د سنی مسلمانانو، مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته له سپکاوي ډک معلومات پر فیسبوک خپره کړي وو. د قطر حکومت د امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو له لورې د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسما په دنده ګمارلې دي. امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې تروریزم تمویلوي او د افراطي ډلو ملاتړ کوي. د قطر حکومت پرون شنبه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني لوی څارنوال جان اشکرافت د قانوني چارو دفتر به دفتر ته به 2.5 میلیون ډالر ورکړي څو د تروریزم د تور په اړه په څیړنه کې مرسته وکړي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي موافقه یې کړې چې د جون په 14مه د سنا جرګې هغه کمیټې ته حاضر شي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څیړنه کوي. سیشنز په یوه لیک کې چې پرون شنبه خبری آژانسونو لیدلی ویلي پریکړه یې کړې چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی د څرګندونو په رڼا کې د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته حاضر شي. کومی د جون په 8مه د سنا جرګې د کمیټې ته د موضوع په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي وو. او د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر پرون شنبه وویل چې د شمالي ایرلند د یووالي دیموکرات ګوند موافقه کړې چې له محافظه کار ګوند سره د اقلیت حکومت د تشکیل په پلان کې ګډ شي. دا موافقه په دې معنی نه ده چې په رسمي ډول به په بریتانیا کې داسې ائتلافي حکومت جوړیږي چې د پارلمان پر اکثریت به واک لري، بلکې د دې موافقې پر اساس به د شمالي ایرلند د یووالي دیموکرات ګوند د صدر اعظم تریزا می د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي او په مقابل کې به حکومت ځینې غوښتنې ورسره مني. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې د اعتراض کوونکو حکومت د مزګرتوب لپاره جوړ شوی پلاوی هیله څرګندوي چې نن به له کابل د اعتراض کوونکو خیمه ټولی شي. په هلمند کې د سرحدي ځواکونو پر پوسې د برید د علت په اړه څېړنې کیږي.
په پوستا کې 2 نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او 2 نفر نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د تروریزم د ځپلو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو سلا کړې. د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز مشر د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیمې پر هیوادونو فشار کافي نه بولي.
فشار واردولو او امنیتي حل باندې تمرکز صدا د افغانستان د صلح او استقرار او ثبات ته نه بولي.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې واورئ. دا آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د حکومت او په کابل کې د اعتراض کوونکو ترمنځ د ملي شورا مرکچی پلاوی بیګاله ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. دا پلاوی د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ دی او د بحران د حل ملي حرکت په نوم فعالیت کوي. د دې پلاوی وغړی نذیر احمد احمدزی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د اعتراض کوونکو ټولې غوښتنې په ارکیل شاغلی غنی سره مطرح کړي او ځینې پریکړې هم شوي. دوی به نن د اعتراض کوونکو له استازو سره وشخیشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرندی کوي.
د ولسی جرګې درمګړی پلاوی وایي نن شای په کابل کې روان اعتراض پای ته ورسیږي او د تحسن خیمه بچي د هغوی په وینا ولسی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي ټول شي. د افغانستان د ملي شورا د 3 کسیز پلاوی غړي او د ولسی جرګې دوهم نائب نذیر احمدزی چې بیګای له ولسمشر غنی سره د اعتراض کوونکو د غشتونو په اړه خبرې کړي، ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر له قانون د سرغړونکو د پیژندل کېدو او قانون ته د هغوی د معرفي کولو ډاډ ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی همدارز ډاډ ورکړی چې په کابل کې د اعتراض کوونکو قانوني غشتنې به ومنل سي. هغه څه چې د افغانستان نافذه قوانین وایي د افغانستان ولسمشر تل همکاري وکړي او دا وری هم خپله همکاري اعلان کړه. هغه څوک چې مجرم وي هغه به قانون ته وسپارل سي، خو غیر قانوني غوښتنې اول موږ چې د ولس استازیو نه منو، نو ولسمشر خو یې په هیڅ ډول نشي منلی. د افغانستان د ملي شورا د پلاوی په وینا اعتراض کوونکو د هغو کسانو د پیژندل کېدو او محاکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې پر مظاهره ډزې کړې دي. رپورټونه وایي اعتراض کوونکو همداراز د یو شمېر امنیتي ادارو د مشرانو د برطرفۍ غوښتنه کړې وه، خو نذیر احمدزی دا خبر رد کړ. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تحسن د پای ته رسولو لپاره دی له زور او فشار کار نه اخلي. خو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نذیر احمد احمدزی وویل چې د شار په منځ کې د خیمو درول او د لارو بندول چې لامل یې ولسی خلکو ته ستونزې پیدا شوي د قانون مخالف کار دی. د ولسی جرګې د دوهم نائب او د بحران د حل د ملي حرکت د غړي نذیر احمد احمدزی په وینا نن به یو بیا لا اعتراض کوونکو سره ګوري او څرګند یې کړ چې د اعتراض کوونکو له لوري هم تر یو حده ډاډ ورکړ سوی چې نن به دا ستونزه حل شي او خیمه بلری شي. په داسې حالت کې چې زموږ دشمن د جنازې مراسم جماعت یا د تحسن خیمه یا بل هیڅ ځای نه پیژني، د دې عمله په شار کې ټول ملت ته داسې ستونزې پیدا کول غیر قانوني کار دی. د تحسن ځای معلوم وي، شای یو پارک یا بل داسې ځای چې ضرر یې نورو شاریانو ته ونه رسیږي. موږ ورته وویل چې خپلې خیمې لرې کړي، نور چې د هغوی هر قانوني غوښتنه وي د ملت د کور دروازې پر مخ پرانیستې دي. د کابل یو شمېر شاریان شکایت کوي چې د شار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ ګران کړی او د دوی ورځنیو چارو ته یې خنډ پېښ کړی دی.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوبه جوړه ماشام تر اوبه جو په منځني صفه 12 پټنیوي او اف ام 3.15 صفه خبري شي. د ماشام له اوبه جو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د ځپلو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور رخیزی ډلې پر کارولو سلا کړی ده. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې دواړو مشانو د موافقه په قزاقستان کې د کتنې په محل وکړه. شغلی شریف افغان ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او تروریزم مشترک دشمن بللې ده. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترهګر ډلو پر ضد د اقداماتو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او د دوړخیزو چینلونو پر کارولو سلا شوي دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د شمې پرز د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د شنګای سازمان د کانفرنس په سندو کې سره لیدلی او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اشرف غنی او نواز شریف په دغه لیدنه کې تر هغه پر ضد فعالیتونو په اړه یو بل ته خپل منځي معلومات ورکولو، همداشان په افغانستان کې د سولې او ثبات پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزي ډلې پر کارولو هوکړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان مشرانو په داسې وخت کې سره لیدل چې په دې وروستیو کې دواړه هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې او پر یو بل تورنو لګول لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې موټر بم برید غندلې، تر هغه لري د پاکستان او افغانستان مشترک دښمن بللې او ویلي دي چې هیواد یې افغانستان کې سوله او ثبات او اقتصادي پرمختګ غواړي او په دې لړ کې ژمن دی. خاغلی شریف هم دا شان په افغانستان، پاکستان او سیمه کې تر هغه لري د لمنځولو لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړي او د افغانستان د مسلې دا وری او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې. د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف د لیدنه نږدې یو ساعت دوام کړی او چې په بهرنۍ چارو کې د خاغلی شریف سلاکار سره ترجیح هم پکې برخه درلوده.
د افغانستان لوري پر پاکستان فشار او د افغانستان په حملو کې د پاکستان د رول یا لاس لرلو په باب د افغان چارواکو څرګندونی سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي. ځینې افغان چارواکي او د غرس د نظر خوندان وایي چې باید په پاکستان فشار راوړل شي. خو د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف باید یوازې د سیمې پر هیوادونو پر فشار بسنه ونشي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین دا څرګندونی د شانګهای په ناست کې د تروریزم پر ضد د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه د ولسمشر غنی دریسته په اشاره وکړې. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو څیړنو مرکز وایي یوازې سیمه ییز تفاهم د افغانستان د ناورین حل لاره نه شي کیدی، بلکې باید په کور دننه هم ورته ځینې لارې ولټول شي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه او د یادې ناستې په څنډه کې له چارواکو سره په خبرو کې ښه دریځ درلود چې د ښو نتیجو تمه یې هم کیدلی شي. خو ښاغلی امین وایي چې افغان حکومت په کور دننه هم باید ځینې اقدامات وکړي، او هغه دا چې د امنیتي هڅو تر څنګ د سولې هڅې هم چټکې
مجموع کے دی ڈپلوماسی پاکلا چی مون پاکستان او ایران او ټول ملکونو ته دی قناعت ورکو چې افغانستان ثبات دی ټول په دکړې دغه یو درسته ډیپلوماسي د چې باید وایي سره او د فشار واردولو او امنیتی حل باندې تمرکز البته د افغانستان د سولې او استقرار او ثبات په نفع نه بولم.
د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخه ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې سیمې د هیوادونو لزینو مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو اترو سربیره پاکستان ته خبرداري هم درلود، او د غونډې له ګډونوالو یو غوښتل چې د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي چې ښاغلی غنی په یاد نړیوال سټیج ښه دریځ درلود او د نوموړي بهرنۍ سیاست بریالی دی. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت اړ دی چې د سیمې د ځینو هیوادونو پر وړاندې چې د ترګرۍ ملاتړ کوي له نړیوال فشار څخه استفاده وکړي.
له خارجي پالیسي کې کوم وسله شخص کړی ده واته چې موږ یو نیم همسایه مکونی انزوا ته برابر کړی، او دې په څنګ کې تر څو چې موږ اړیکې خارجي رابطه سره او خارجانو سره جوړ نه او د هغو په تور باندې موږ په یو نیم همسایه ملکونو باندې موږ فشار نه وو، زه فکر کوم چې افغانان په خپله
د ستراتیژیک او سیمه ایز څیړنو د مرکز د مشر څرګندونې مو په دې راپور کې اوریدي چې وایي په ګاونډیو هیوادونو د مداخلې د بندولو لپاره یوازې باید په فشار بسنه ونشي. افغان چارواکي وایي چې په وروستیو حملو کې په دې ربیا د پاکستان د لاس لرلو په باب اسناد او شواهد لري. دا شواهد او اسناد به تر څه حده پورې مرسته وکړي چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راوړي چې څو د افغان چارواکو په وینا د ترورستانو له ملاتړ لاس واخلي. په دې موضوع ملالۍ بشیر په امریکا کې له میشت نظر خاوند او کارپو محمد تقی سره مرکه کړې ده. ښاغلی تقی په سر کې د دې پښتنې په ځواب کې وایي چې افغانستان پر پاکستان د فشار واردولو څومره توان لري.
افغانستان فوجی توان یا اقتصادی طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کی، خو د خپل د بیانې په ذریعہ باندې په نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي. یقینا آیا دینه پاکستان د افغانستان د خبرو په فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست رنه فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې که امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي، نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وی او کما چې تراشنو یقینا د افغانستان موقف دغه تقویہ ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاسه کیږي. نو استخباراتي ادارې خو هغه خو ټریننګ دا دی چې دا شی به خفیا ساتي، دا اړیکې خفیا ساتي دا طریقه باندې. خو کم شواهد دی دینه زیات دی هغه د افغانستان هغه جهادیان چې کم پاکستان کې ډیره دي. د حقانیانو مشران اوس هم په اسلام آباد کې موجود دي، پنډه په علاقه کې ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، د جلال الدین حسانی رونه دی، غلط دی، مراهبت الله په پاکستان کې دی. دا اړخ لا شواهد راوستل زما خیال دی چې زیات ضروری به وي تر دې نه چې د کابل بمبار یا د پښتو چې کوم بمباری دغه شواهد د طالبانو او د حقانیانو مشران په پاکستان کې دي. پاکستان ته دا اندازه شته او زما خیال دی چې میاسر نواز شریف ته هم دا اندازه شته.
د سیاسي چارو نظر خاون محمد تقی و چې د په باور پر پاکستان د افغانستان لوري د فشار راوړلو تر ټولو ښه وسیله ده چې نړیوالو ته ووایي چې د طالبانو مشران او د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې میشتي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ساعت 8 بجه او 40 دقیقه شوه د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. اوس په د خبرونه په دې برخه کې رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی: آیا افغانستان غواړي بیا له پاکستان سره دوستی وکړي؟ خبرونه د کابل ورستۍ بریټ ته چې یو نیم سل کسان یو شل او نورو نه امنیو ته په اشاره لیکي، ممکن افغان مشران د نه امنیو د مخنیوي لپاره د پاکستان همکاري ته مخه کړي. د مطلب لیکوال د شنګهای د همکاري د سازمان ورستۍ سره مشري زده د افغان ولسمشر د وینا ځینې ټکي نقل کړي دي. ولسمشر غنی ویلی پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې خپل مشروع ګټې لري او موږ ورته د خپل بې پریوالۍ ډاډ ورکړی دی. خبرونه وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د هند د نفوس د زیاتوالي په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي دا د پاکستان په ګټه ده چې اشرف غنی د خپل حکومت کنټرول ټینګ کړي، ځکه د کمزورۍ په صورت کې به د پاکستان ضد عناصر په افغانستان کې زیات سیاسي واک ولري. د مقالې لیکوال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په پاکستان کې د یو ښه متحد د پیدا کولو په لټه کې دی، اسلام آباد باید د کابل دې هڅو ته مثبت ځواب ووایي، کنه نو دا به د پاکستان لپاره ګټور نه وي. د برتانیې چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي او ستوري راشد خان د لوبې ستاینه کړې ده. ډیلی میل د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ او ورځنۍ نړیوالې سیالۍ په اړه مطلب خپور کړی دی. افغانستان له ویسټ انډیز څخه دا لوبه د دریش پیتو منډو په توپیر وګټله او د دې سیالۍ اتل راشد خان و چې د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوځول. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ یو ورځنۍ مسابقې یادونه کړې ده او لیکي چې راشد خان د ویسټ انډیز بیټنګ لاین رنګ کړ. هندوستان ټایمز د راشد خان په حواله لیکي چې په دې لوبه کې د افغانستان د خلکو لپاره چې یوه سخته اونۍ پرې تېره شوه زیاته هڅه وکړه.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه نړیواله موضوع: د قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت رسمن خپل مدافع وکیل ټاکلی دی. امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې تروریزم تمویلوي او ملاتړ یې کوي. د قطر حکومت به جان اشکرافت د دې دندې لپاره چې د نیوي ورځو لپاره د 2.5 میلیون ډالر ورکړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د قطر حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني لوی څارنوال جان اشکرافت د قانوني چارو دفتر به 2.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او له جان اشکرافت او د هغه له همکارانو غوښتنه سوي چې د تروریزم د تور په اړه په څېړنه کې مرسته ورسره وکړي. جان اشکرافت به نوي ورځې د قطر له حکومت سره کار کوي. د قطر حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې ثابتې کړي او څرګنده کړي چې له نړیوالو مالي قوانینو او د امریکا د خزانې وزارت له اصولو سره سم فعالیت کړی دی. د جان اشکرافت دفتر د جمعې پورې د امریکا عدلیه وزارت ته په دې اړه یو لیک هم واستاوه. د جان اشکرافت دفتر ویلي چې دوی به د تروریزم پر وړاندې د مقابلې لپاره د قطر تاریخي سابقه، اوسنی او راتلونکي پلانونه او لاسته راوړنې وڅېړي او له بحران سره د مقابلې د پروګرام او سیستم جوړولو او د مطبوعاتي چارو په برخه کې به همکاري ورسره وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر تیرونی له قطر سره خپل روابط پرې کړل او د خلیج پر دې بډای هیواد تور پوری کړ چې د تروریزم لاټر کوي او له افراطی ډلو سره مالی مرستې کوي. د قطر حکومت دا ادعاوی رد کړی دي. سعودي عربستان تیرونی د تروریستانو په نوم له قطر سره د یو شمیر تړلو کسانو او سازمانونو لست هم خپور کړ. په دې لست کې د مصر د اخوان المسلمین ډلې د مشر یوسف القرداوی نوم او دولس خیریه سازمانونه چې قطر مرسته ورسره کوي شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې قطر په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود.
the funding of terrorism. I decided
موږ باید تروریزم تمویل بند کړو. دا زما پریکړه و چې د دې وخت را رسیدلې چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایدیالوژي له منځه یوسي. سعودي عربستان پرون د ولسمشر ترامپ د دې خبرو ستاینه وکړه. مسکو د لانجې د حل لپاره د مذاکرو ژغ کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون هیله څرګنده کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دا لانجه به د اختر تر رسیدو مخکې د خبرو له لارې حل شي. ترکیه هم د قطر په څیر د اخوان المسلمین ډلې ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو ډلو د دې لانجې له امله عادي خلکو ته د ورپېښې ویرې او اندېښنې له امله ټولو ته خبرداری ورکړی دی.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. امریکایي ساینس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکې 1450 نوري کاله لري ده، نږدې 4320 درجې ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخواني تر ټولو تود پیژندل شوي جرم څه باندې 0 درجې زیاته ده. دا سیاره چې ساینس پوهانو پرې کلت نه بی نومیشي، هغې کوریې ته چې دا یې په مدار کې ده، دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلت نه بی سیاره د کلت تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی. تاسو زموږ اخلا اساجی رادیو اوري ساعت 8 بجه او 28 دقیقې شوې. د هلمند د برو د فابریکو د فابریکې په اړه هم یو مفصل راپور لرو. دا راپور به مو خوښ سي، ډیر په زړه پورې راپور دی. په بل خبرونه دی او لاسو بجو په خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس د خبرونه په دې برخه کې د هلمند د پرونی پیښې په ارتباط، پرون په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د څو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د هلمند چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې په دې پیښې کې پولیسو ته مرجوب لا اوښتی ده، خو دقیق شمېرې لا هم څرګند نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی راپور راکوي.
اوس هم خلخل ډزې کېږي، خو تر پخوا سیمه آرامه ده او خلک خپل عادي کاروبار کوي. موږ ځو هغه سیمې ته چې د شنبې په شپه بهرنیو ځواکونو د سرحدي پولیسو په یوه پوسته د هوا د لارې بمبارد وکړ او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. لا تر اوسه هم د دغه پیښې اصلي لامل نه دی معلوم. په عین وخت کې د سرحدي پولیسو پوستې ته نږدې د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه سوي دي چې د مسولینو په خبره ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. خو په هلمند کې د کاتم ملاتړ د ممرت مسولینو د افغان ځواکونو پر پوسته برید سهوانیت کړی دی او دغه په اړه بخښنه غوښتله. د هلمند والی ویاند وایي لا هم د برید په اړه دقیق معلومات نشته. عمر ځواک ازادي راډیو ټول کېدای سي برید د وسلوالو د توغندي یا بل شي په واسطه تر سره سوي وي.
هلته د افغان امنیتي ځواکونو د سرحدي قطاع په یو پوسته ده چې په پوسته کې دوه نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او دوه نفر نور هم ټپیان شوي دي. نو سیاحت ټاکل شوی دی، سیمې ته رسیدلی دی. د هغو د څېړنو نه وروسته معلومه شي چې دا تلفات د هوایي برید له طرفه شوي دي او که نه د وسلوالو مخالفینو د راکټي بریدونو له کبله.
د شنبې د شپې د پیښو په اړه د تلفاتو دقیق شمېرې هم مختلفې وې. د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول دوه سرحدي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د سرحدي پولیسو ځینو سرچینو د نوم نښو په شرط بیا د تلفاتو شمېرې تر دې لوړې یاد کړلې، خو کره شمېره د نړېدلې پوستې او سرتیري سیداغا چې د بهرنیو ځواکونو د برید څخه جوړ پاتې سوی دی داسې یاد کړه.
دا پیښه موږ د پاره پوستې کې وو، موږ خپله جلا پوسته وه پولیس وه بارا مسته کمانډان د کنډک وایي چې د پوستې ته ورسې پولیس ځای عملیاتو ته موږ چې پولیس دلته ماته وه بالا موږ هغه نه کړې ګره شانې پرېښو نو نیم ساعت وخت ونیولې موږ خپل شان سره سمونې تیاری دا خورا لې بس ټکانه باندې شروع کړه. موږ دلته بالا پځان نه سره پوهېدلې ګمان باندې راغور ته طالبانو ګمان مانو بارا تیاری ګمان موږ دوه کسان دی ولاړ شهیدان کړو وکړه سره ټپیان شو.
پر یو میدانی د کروندو په منځ کې تازه جوړ شوی پوسته چې یو شخصي کور دی نیمه نړېدلې ده. سرحدي پولیس وایي تر برید وروسته ټپي ملګري تر نیم ساعت ډیر وخت تر خاورو او ګډران لاندې ول. د دغه پوستې څخه د وسلوالو خسیو هم د 50 تر 100 متره لیر نه دی، خو اوس ډزې نه کوي. د سیدغه پنوم سره دی پولیس چې د بریټ پر مهاله د 25 ډوله الوتکی پښنګون لیدل دي د خبره چې بریټ شاید توغندې یا بل شی وي رات کړه. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي کبریدونه په امژغې تر سره نسی تلفات ملکی کسانو او سرتیرو تاوړي. اتل ازادي رډیو ټول دغه ډول بریدونه د افغان ځواکونو په مورال بد اغیزه کوي.
ولې بدبختانه باید وایو چې دا اوله پیښه نه ده، موږ دغه سي نور پیژې هم په تکرار ډول د افغانستان په نورو سیمو کې او په هلمند کې لرو. د دې لپاره چې باید دقیق عملیات ترسره شي، افغان ملي امنیتي ځواکونه باید په ډیرو حالاتو کې او په ډیرو وختونو کې باید صحیح کوردینات ورکړي او ترڅو بهرني هوایي ځواکونه مسولین وپیژي او د دې ځایونو ورته دقیق وسیږي.
دا د بهرنیو ځواکونو لومړی هوایي برید نه دی چې په هدف نه لګیږي. تر دې وړاندې په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي برید لامل چې ویل کېده د وسلوالو مرکزونه دي په ملکی کورونو بمونه واچول او د دوو کورنیو دوه وشتنه د شوز او ماشومانو په ګډون ووژل.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. برابر 8:30 شوې. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د رواني لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار لمنځه به د اعتراض خیمې نن لري شي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کمانډو پر امریکایي عسکرو ډزې کړې او درې امریکایي عسکر یې وژلې دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یوورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیرونې د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې وشل شوی دی. په پا پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته لسپکاوي ډک بللي په مرګ محکوم کړ. او د قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسما په دنده ګمارل دي. د روان خبرونه کې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرس تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. کابل په روسي او سوورزو کې د بلابلو پیښو شاهدو چې لاملې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوخته. ولې دا پیښه رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې خار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخت د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدد دی ونې په خبرونه کې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ ورته جواب وای. د خبرونه کوربه ز اکرام الله اکرام ډیر مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پای اوري. خغل فروغ ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدین کو په کابل کې روسي پر لپسی سو خنړې پی خیره منځ تشوي او بلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ جوب لواړه ولا لا هم خلکو سره وډول ویر موجوده ده. د امنیتی تهدیداتو په اړه تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتی تهدیدات دم غړي تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه ولنه کوم. تاسو سوال پاک لا بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډیر لوال دي. تهدیدونه شته کابل کې ډیر تهدیدونه شته. دا سيزون د جګل سيزون دی، د طالبانو سيزون دی. دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو مونږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای دی. ان شاء الله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو موبایل روسي پیښو ته په کتلو سره وسم امنیتی تهدیدات موجود دي شته دي. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورستر بلې د نامنې پیښې مخ په زیاتې دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی، باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په روسیو کې پر لپسی پیښې کیږي. ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پیږی چې ډیر کار کوي چې دلته جګړه روان ده، تاسو پیږی چې موږ د تروریست مخامخ یو، د بینالمللي تروریستانو سره مخامخ یو، تاسو پیږی چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کیږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بینالمللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دریږي، په افغانستان باندې دریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سې پیښو لکېدو وروسته استخباراتی ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا د دې ورته نورې پیښې چې کیږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې ته اطلاع درکوي؟ که څنګه
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دښمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیس ته کوي هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و، مګر داسې اطلاعات وو چې دښمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پښیمان. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دښمن غواړي داسې کوي، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوي چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې وایي چې دغه سې پیښې خطر موجود دی. سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د آلمان سفارت خپل کارکونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سې یوه پیښه رامنځته کیدونکې ده. فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دي دغه سې پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پیږي چې دښمن دی، دښمن غواړي چې تخریبات کوي، دښمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دښمن غواړي چې انفجاروي، ولې دا اطلاع نه دی؟ اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دښمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دښمن ته فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کشف په همدې عقل ده چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه شی. موږ پوهېږو، هر څوک پوهېږي چې دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی، دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چېرته وژلي، کله وژلي، څه تکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي؟
دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا تورست دی، تورست د استخباراتو ته مشکل دی، هر چا ته مشکل دی. ګوره چې داسې پیښې، ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښې، او چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی، د انګلستان استخبارات، د فرانسا، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروستۍ پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي، څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه؟ دښمن قوي شوی که نه؟ ضعف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی، اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما ویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې موږ، مقصد مې د خلق دی، چې موږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکو، وخت نه ورکو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلک چې راځي، بیا تنبل تلی کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي، هغه ته متروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملکو کې که ته قانون ونه منې، که تو د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دی، ممکن زوراوران دی، ممکن سوک دی، داس مشکلات دی که هر څوک چې ومانی چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته مونږ ودرېږو، پرېږده چې هغه مونږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي، کله چې تمبتلی شي، کله چې خلق راټول شي، کله چې خلق فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې مونږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، تابن طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولې دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودی نه دي نیول شوي تر څو دغه سې ناوړه پېښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیول دی هر چاته. دشمن هیڅ دا جرأت نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې اکله داسې کوشش کوي چې دا انتحار وته، دا انفجار وته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلانونه لري، دولت مویل چې ډېر قضیو مخ نیولې دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په روسي کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بلاخره؟
خو مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی، هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي، دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي، مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بنده کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړې ده، خلکو ته مشکلات پیش کړې ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي، کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړل شوی. فقط مونږ د دوی د امنیت په حکله بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پېښ نشي، مګر دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کې.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، خپل د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. همدا اوس د کابل ډیر زیات عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوې دي، خلک پرختیا سانتیا او ته په وخت باندې لاسرسي نشي درلودي. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډیرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو لارو کې دیوالونه کې خدل شوې دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې.
نه، اوس خو ټول لارو باز دي، هیڅ لار بند نه، فقط درې لار ده چې دا یو د ایران د سفارت ته بند دی، یو د هغه سر د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لار هم ده نږدې دی ارت دغه بند. نور ټول لارې باز دی، مګه خوشکلی دی، لار بند نه دی. کله چې دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي، پس دا موقتی دی. یا ورځ کې دوه ورځ کې بیا لار اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. مو ټول هغه لار چې بند و هغه خوشکلی.
د کابل سلور دروازو پاړه کلک معلومات ورکي، آلتا اصلا امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکو نه ډک گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خنړی پیخي تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي ودی؟ په وخت مخ کې आवाज و چې دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هواد لوري نه رغول کیږي، جوړي هغه مسله کوم سره ورسیده؟
کابل کې د سلور دروازه کې هلته خو تلاشي شته، پوسټه شته، زمونږ پرسونل ته توظیف دی. هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل، ټول افراد چې ته دغه لار راځي، دا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې، هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا جای په جای کېدو په کار لري. اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده، بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی هغه چې انجینرانو ته زده ده کله چې انجینران راځي ان شاء الله چې دا مشکلات هم برطرف شي د ګادي او پاک لا ګور چې د ګادي د ډېر قط قط ګادیان دي د ګادي پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي د کار دا ډېر مشکل ده چې دا ټول با رئیس ته کې بیا د تلاشي کې دا مشکل شته ان شاء الله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډېر مننه قومندان صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجود دي
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لاخ ساتې دولت د لاخ ساتې امنیتي ارګانو د لاخ ساتې پوره کېږي دا موږ تدابیر نیولای دی دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري دیت امنیتی تدابیرونه شته ازارات لرو کشفی ارگانونه موس مخلحر شینا فعال سوی ده دا حکومت هم در احباری لخوا دیر فشار راولی چی دا داست پیخ دوباره پیخ نشی و انشالله چی تا پلانونه دیر دی پلانونه دیر دی تا مشکل کارونه دیر سوی ده کوشش کهو انشالله چی به خلق تا دادوار کهو چی سچه چی دمونگ دا لاسه پورا کهش ورز و دشپی پولیس دی امنیت دا پاره کوشش که
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان
تشکر ژوندی اوسئ
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ خوګو وريدونکو سلام دا ونې پردی غږی گو چې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي تخنیکی وسایل څومره تمرکز اخلالولای شي په ټولګي کې د تمرکز دار منځ کې دوه لپاره زده کوونکي او خونکي څه باید وکړي
پینزوس پسدا سم کوما او پینزوس پسدا بیرون زمات اوجوی
نو درسو د چي صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري
د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې ووسی د مرکز نه ملي کېږي
دوی چې خپل منل دي چې زمو درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي خو فکر او توجه یې بلې خواته وي په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي له موضوع سره نه علاقه ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ځهنن ډیرونه وسی د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولای
په فکر دی دماغي مشکلات هم لګ ډیر دي او د خبرنا خلق لک توجه بدلیږي درس نه مخبل توجه تقریبا بدلیږي 50% سم کوما او 50% بیرون زما توجه وي
بیرون د چرته توجه وي
مثلا د کور کارونه دي مشکلات دي افغانستان دی
دا بیا درس ته ډیره توجه نه کوي صنف کې بیا ورسته درس وای او امتحان کې بیا څنګه
ولا امتحان خو ډیر مشکل دي خپل کابل کې ډیر سخت بل وسازان هم کومک نه کوي به درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي مثلا رسوتی لرو مونږ او تبرز کې 2 ورځې لرو شپګم او جمعه هغه بیا کولای شم چې ټول درسونه کور کم بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کم سر نه وایم
افغان محصل ثنا الله احمدی دا منی چې یو شمیر زده کوونکي په خوانځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي خو دا نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینه څوکیو کې کینی درس ته به پام ډیر وي
ډیر شاګردان دسی وی چې درس ته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو گیمونه وای څو غاغه او څو چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درس ته چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
ارواپو استاد ضیاء الحق شمس تمرکز یوه دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې، دا اړیکه چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې د کله تمرکز ویل کیږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورننوځي، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه ملري کیږي. کله وخت داسې وي چې په پراخه معنی باندې مخکې دی تاسو خپل غ ذهني باورونه چې دی او موضوع په رابطه چې استاد وړاندې کوي لرئ، هغه درګر درو پالی، باید هغه باید راو پرځوي په همدغه وخت کې چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو اوس پام کولرئ، درې اصل نور موجود دي. یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. هغه څنګه چې مخکې مخکې هدف مند دي، هدف باور دي، دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز ووسی، ځکه هدف مند دی. ځینې کسان نور ورته موضوع ډیره جالب وي، موضوع ډیره جالب وي، همدې لپاره ځینې درسونه جدي ډیر جالب دي، هلته سړی کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې خوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایدې دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي پروین وایي، په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکری وال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې آخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو. او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
هیڅ شاګرد ته داخله صنف اجازه نه لري که با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کولی شي، ډېر ښه سوال کولی شي، اصلا استاد ډېر ښه ځواب نه شي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي اجازه ولا صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتوالی ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو بل د ذهن پراکندګۍ او بېنظمۍ کې ونډه لرو. ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ځای هم دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر ستاندرد دي. کنه بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لري کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دي او چاپېریال دی.
د یو شخصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي، محصلان نن سبا ډېرې بېغورۍ کوي چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزورې کړې.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي، هغه څه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم د تختیب سر باندې لیکي، دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي، او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نور شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، تر څو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتې.
د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي، د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي، پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د ده توجه ډایورټ کوي، د ده کارونه او درسونه د ځنډ و خنډ سره مخامخ کوي. لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغه سي محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډیر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولای، ځکه خو په ټولګي کې درس دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نشي زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي کچېرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی پر راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي. هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسې کله په غونډو یا صنف کې یئ، له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوئ، وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډیر ضروری هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه همدا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمو خوړو. معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک صنف کې اوبه وڅکي اوبه ولري.
خو ګوریدونکو د تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
شوم رو سوانا پیاری پر زخمی توری بلا خوڑلی نما تجڑ زخمی کاری شوم رسوان کا پیاری تو دستر کے کماری در تک ہم نہ لگاری دجڑ زخمی کاری شوم رسوان کا پیاری
شوم رسوا تا پیاری پجڑا